د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د ولسی جرګې د یو پخواني نوماند په ګډون اته کسان د ناڅرګندو وسلوالو کسانو په حمله کې وژل سوي دي. د خوست امنیتي قمانداني ویاند عادل حیدر نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې دا حمله د علیشیر ولسوالۍ د کلینیک سیمې ته نږدې سوې ده، او په دغه حمله کې د ولسی جرګې لپاره پخوانی کاندید عبدالولي اخلاص وژل سوی دی. پلوګر کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې ناڅرګندو وسلوالو کسانو تیره شپه پر یو کور حمله کړې ده، او په دغه کور کې یوه ښځه او د هغې درې لورګانې وژلې دي او دوه تنه یې زخمیان کړي دي. دا د دې کورنۍ یوه ښځه او یو بل نارینه غړي دي چې په دې حمله کې زخمیان شوي دي. دا دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی، او دا هم نه ده څرګنده چې په خوست او پلوګر کې د دغه وروستیو پیښو انګیزه څه وه. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو مشر مایکل راین ویلي چې د امریکا لویه وچه د کورونا ویروس او بل بد وضعیت سره مخامخ ده. هغه ویلي د هغولس هیوادونو څخه چې په وروستیو ورځو کې د کورونا ویروس زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړې، څلور یې په شمالي او جنوبي امریکا کې دي چې د یو بال کبله تر ټولو زیات تلفات ثبت کړي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په وینا په امریکا کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 2,500,000 کسان ته رسیدلی دی. په امریکا کې تر اوسه د دې ویروس له کبله 1,400,000 کسان مړ شوي دي. او د پولند حکومت نن له ټولو خپلو اروپایي ګاونډیو سره پولي پرانستلې. د پولند سرحدونه تقریبا درې میاشتې تړلي وو د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله. له لیتوانیا سره یې سرحدونه پرون لا نرم سوي وو، او له جرمني، چک جمهوریت او سلواکیا سره د تېرې شپې له 12 بجو د سفر ازادي ده.
له فرشتي جلال زی څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. تاسو ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي. د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي. مخکې مو په دې خبرونه کې راپورونه واوریدل. د راپورونو برخه پاتې ورسېده. دغه اونیز پروګرام به سره واوري چې په کابل کې زموږ همکاران برابروي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود نافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئینو او شیشې کارخانې جوړې کړې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې امید زهیر ملي وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې د دریو بیلابیلو عملیاتو په پایله کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشي مواد او زرګونه ټابلیټ کانو میګولۍ نیول شوې. د کورنیو چارو وزارت وایان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیسو په لومړیو عملیاتو کې چې په دور بابا ولسوالۍ کې وشول په پایله کې 160 کیلوګرامه چرس ونیول. په دویم عملیاتو کې چې د جلال آباد تورخم پر لویه لاره 11 کیلوګرامه هیروئین ونیول شول. په پام کې و چې دا هیروئین له هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي. دریم عملیات چې د جلال آباد ښار په دویمه ناحیه کې وشول په پایله کې په یو کور کې د ټابلیټ کاپونو تقریبا 4,000 نشئی ګولۍ ونیول شوې. د دې نشئی موادو په تور درې تن هم نیول شوې. پولیسو په خوست ولایت کې لسګونه لیټره شراب ونیول. د خوست امنیه قمندانۍ وایان عادل حیدر ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د خوست ښار په لومړۍ او دویمه ناحیه کې عملیات کړي چې په پایله کې 100 لیټره شراب او نور نشئی مواد نیولې.
لنجیت کوڅه د مبارزې مدیریت منصبینو د خوست خار لومړی او د همي اوزو په اړه سیمه کې یو لړ عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې نیم بیلر الکولي مشروبات، 100 ګرامه تریاک، 15 ګرامه شیشه، 15 پوډر چرس، 1 کلاشنکوف، 2 فایر مرمۍ نیولې.
د دې موادو د ساتلو او قاچاق په تور درې تنه نیول شوې چې تر لومړنیو څېړنو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته وپیژندل شي. او نورستی پی خداره چې په تخار ولایت کې تر لسو کیلوګرام ډیر نشئی مواد ونیول شو. د تخار ولایت د امنیه قومندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې یو لس نیم کیلوګرام چرس چې په پام کې ول هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي، د نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو په کلفغان ولسوالۍ کې د عملیات په پایله کې ونیول. د دې نشئی موادو په تور یو تن هم نیول شوی دی. د تورن کس په لومړنیو څېړنو کې اعتراف کړی چې تر دې مخکې هم څو ځله له هیواد څخه د باندې نشئی مواد قاچاق کړل.
امید ظهیر مال و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئینو او شیشې کارخانې جوړې کړې دي.
د نشي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دي تحصیل په کار وکړي.
په یو بل راپور کې به واورو چې د نړۍ نیمایي ماشومان په غیر مستقیم ډول د تمباکو استعمال ته اړ شوي دي.
تب مسافری و د ایران گرفتار شده، اول از سیگار شروع کرده.
دا چې د تمباکو استعمال د ناروغیو او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن څومره کمزوري کوي، په دې اړه له ډاکټر طارق حبیب سره مرکه لرو.
څوک چې سیګریټ استعمالوي د دې دفاعي سیستم مخکې له مخکې نه زیانمن شوی وي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی سي.
ښځې دا ټول ستا بې ځایه نازونه و چې هلک دې ځای ته راورسید. تو خدای دا وخت کور ته دې راتلو دی.
اوس خپرونه د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئین او شیشې د کارخانو په موضوع باندې پیل کوو. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئین او شیشې کارخانې جوړې کړې دي او له دې لارې سلګونه میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو څارونکي ډلې په خپل راپور کې ویلي چې وسلوالو طالبانو د تنظیم په نوم یوه ځانګړې ډله جوړه کړې او مسؤلیت یې ورسپارلی چې نشي مواد تولید او بیا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو تر پولو پورې قاچا کړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي د افغانستان دولت هیله لري چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک سوی تړون به د دې سبب سي چې طالبان د نشي موادو له قاچاقکوونکو او تراګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. په دې اړه به زموږ د همکار مرسلین ارسلا راپور واورو.
په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو څارونکي ډلې ویلي چې طالبان د پخوا په شان خپلې مالی اړتیاوې د نشئی موادو له تولید او قاچاقو څخه پوره کوي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې طالبانو د هیروینو د جوړولو او قاچاقو ترڅنګ په دې وروستیو کې په فراه او بادغیس ولایتونو کې د ښیښې یا میتا فیتامین جوړولو کارخانې جوړې کړې دي. طالبان د فراه له دښتو څخه د عمان یا افدرا په نوم بوټي راټولوي او بیا د ښیښې په جوړولو کې د کیمیاوي موادو په توګه کار ځینې اخلي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي د افغانستان دولت هیله لري چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک شوی تړون به د دې سبب شي چې طالبان د نشئی موادو له قاچاق کوونکو او ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي.
مردم افغانستان، دولت افغانستان و انتظار جامعه
له طالبانو څخه د افغانستان د خلکو، د افغانستان د دولت او نړیوالې ټولنې هیله داده چې په قطر کې له امریکایانو سره د سولې د تړون تر لاسلیک وروسته د ټولو تراګرو او نشئی موادو د قاچاقکوونکو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او د سولې بهیر تر اګټ سي چې د جګړې د ختمېدو لپاره لاره هواره سي.
ختمې جنگ فراهم شو.
دا راپور چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ګوتو تلویدلی پکې راغلی چې دا مهال د وسلوالو طالبانو په لاس جوړه شوې ښیښه په سلو کې شپېته په افغانستان کې استعمالیږي او پاتې د نړیوالو مافیایي ډلو په مرسته ایران، آسترالیا، جنوبی افریقا، منځنۍ آسیا او خلیجي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د ملګرو ملتونو د دې هیئت څېړنې ښیي چې طالبانو د تنظیم په نوم یوه ډله جوړه کړې ده. د دې ډلې مسؤلیت دا دی چې د ننګرهار په اتو ولسوالیو کې تولید شوي هیروین د آسیا جنوب شرقي هیوادونو ته قاچاق کړي. د زابل پخوانی والی او سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وایي چې نشئی مواد د طالبانو د عوایدو لوی مالی سرچینه ده. همدا پیسې دي چې په مرسته طالبان ورس پر ورس خپل جګړه نور هم ستودوي.
نشئی توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دي تحصیلي چل ته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه د طالب لاندې نه محصول اخلي او هغه په ډېره زیاته پیمانه باندې پیسې تر نه لاسته راوړي تر څو چې وکول شي خپل نظامي اکمالات په اسانۍ سره وکولی شي. نو همدې عملت دهقان یا تشویقي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
که څه هم د طالبانو ویان ازادي رادیو ته په یو استول شوی لیکلي پیغام کې د نشه یي موادو په کښت تولید او قاچاقو کې د طالبانو لاسلارل رد کړي، خو تر دې مخکې د سیګار او امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت په راپور کې هم ویل شوی وو چې وسلوال طالبان د نشه یي موادو د کاروبار له لارې په کال کې تقریبا 1.5 میلیارد ډالر ترلاسه کوي.
زموږ د همکار مسجد ارسلا راپور مواورېده. په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروین او شیشې کارخانې جوړې کړي او له دې لارې سلګونه میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، اوس تمباکو د زیانونو موضوع څېړو. نړیوال روغتیایي سازمان وایي چې څرنګه چې لویان په عمومي ځایونو کې سګریټس کوي، د نړۍ نیمایي ماشومان په غیر مستقیم ډول د تمباکو استعمال ته اړ شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې وروستیو کې ځوانان الکترونیکي سګریټ ډېر څکوي، خو دوی د روغتیایي واقعیتونو خلاف داسې فکر کوي چې ګواکې دا سګریټ د هغو سګریټو په پرتله روغتیا ته لږ زیان لري چې تمباکو پکښې کار شوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
صابر د کابل په خارینو سیمه کې جوس خرڅوي. دی هر ورځ د لارویانو د سګریټو دود او د هغو معتادینو د نشه یي موادو دود هم تنفس کوي چې په خارینو کې نشه کوي. صابر ته د خپلې مسافرۍ هغه شیبه ور یادیږي چې ځوان و او د سګریټو یوه دود یې ژوند تغیر کړ. بس همدې یوه دود هغه له خپلوانو او ټولنې څخه لرې کړ.
صاحب مسافری بود، د ایران گرفتار شدم. اول از سیگار شروع کرده.
په ایران کې د مسافرۍ پر مهال معتاد شوم. لومړی می سګریټ څکول، وروسته می تریاک پودر او نور نشه یي مواد پیل کړل. دا چې معتاد وم کار مې نشوي کولای. ټول خلکو کرکه راڅخه کوله او ګوخه راڅخه ګرځیدل.
د نړیوال روغتیایي سازمان په هغه راپور کې چې له تمباکو سره د مبارزې د اونۍ په مناسبت خپور سوی راغلی چې په نړۍ کې هر کال 8 میلیونه انسانان د سګریټو د استعمال له کبله مړه کیږي او د تمباکو د استعمال ډیروالی د دې سبب سوی چې په نړۍ کې تجارت 1 ټریلیون ډالرو ته رسیږي. د نړیوال روغتیایي سازمان د څیړنو له مخې په عامه ځایونو کې د تمباکو د استعمال له امله د نړۍ نیمایي ماشومان د تمباکو په غیر مستقیم استعمالونکو بدل شوي دي. د تنفسي ناروغیو متخصص ډاکټر بشیر احمد وایي چې د تمباکو د استعمال کمول کوم درد نه دوا کوي. هغه څوک چې سګریټس کوي باید ورو ورو یې پرېږدي چې په بشپړ ډول روغ شي.
د بیماری ته څوک اخته شو لکه داسې مریض دی لکه شکر مریض، که دویم پرهیز پاتې شو دایمي جوړ دی، که هر وخت پرهیز مات کو بس په هغه وخت بیرته مریض دی. د دوی دپاره خلاره همدغه دی چې دوی خپل مصرف په تدریجي توګه کم کړي. دا روش زیاتره زیاتره هغه کسانو ته ډېر ښه دی چې هغه اوږدمهال سګریټ استفاده لري. دوی دپاره په یو وار پرېښودل مشکل دی. د اعراضو چې ورته پیدا کېږي لکه بېخوبي، لکه سترګې پرابلم او یا لکه تشویش و نارامي، دا شیان په دوایي او په دا شیانو علاج وشي چې هغه ته آسان وي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د 1398 شمسي کال څېړنې ښیي چې د افغانستان په سلو کې 25 خلک په بیلابیلو ډولونو تمباکو استعمالوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د برخې رئیس ډاکټر سید حبیب اروال وایي چې په دې وروستیو کې د الکترونیکي سګریټو استعمال هم ډېر سوی چې اکثره یې ځوانان څکوي. دوی د روغتیایي واقعیتونو خلاف داسې فکر کوي چې ګواکې دا سګریټ د هغو سګریټو په پرتله روغتیا ته لږ زیان لري چې تمباکو پکې استعمالیږي.
برقی سیگریټ په جوړښت کې 80% نیکوتین استعمالیږي. دا کېدای شي د ګاز په شکل کې، کېدای شي مایع په شکل په دې کې استعمال شي. دې ته برقی سیگریټ ځکه وایي چې په دې کې یو خاص بطری استعمالیږي. د برقی سیگریټونو استعمال یا څکول ټول هغه زیانونه لري کوم چې د نورو عادي سیگریټو څکول لري.
په افغانستان کې تمباکو د سیگریټو او نسوارو ترڅنګ په قیلون او چلم کې هم څکول کیږي. په وروستیو کلونو کې چې د افغانستان په لویو ښارونو کې قیلون خانې جوړې شوي، له دې سره سم ګڼ شمېر ځوانانو د قیلون څکولو لپاره دې ځایونو ته مخه کړې او اوس هر ورځ ګڼ شمېر ځوانان هلته د تفریح په نیت قیلون څکوي.
یا یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری ندارین.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قام و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایی.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې د تمباکو استعمال څنګه د ناروغي او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن کمزوري کوي. طبي ډاکټرانو وایي چې د تمباکو استعمال د ناروغي او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن کمزوري کوي او عصبي سیستم ته هم زیان رسوي. ډاکټران دا هم وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د تمباکو استعمال ډېر سوی او خلکو ته یې بېلابېلې تنفسي ناروغۍ پیدا کړې دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا له ډاکټر طارق حبیب سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د تمباکو استعمال د کورونا وایرس پر وړاندې د انسان د بدن له مقاومت سره څه اړه لري.
سګرټ چې دی په خپل ترکیب کې یو مواد لري کوم چې د بدن دفاعي سیستم خرابوي، او ښکاره خبره ده چې کورونا وایرس او دفاعي سیستم سره ډېره نږدې رابطه لري. نو کله چې یو څوک سیګریټ استعمالوي د دې دفاعي سیستم کمزورې کیږي، د دې سږي خغزي نارماله توګه او په درسته توګه خپل وظیفه نشي اجرا کولی.
دغه مواد چې تاسو ډاکټر سبیات چې په تنباکو په ترکیب کې دي، دا کوم مواد دي چې د بدن اغیزمنې او ضعیفې؟
زمونږ دفاعي سیستم او د بدن د یو انټي اوکسیدانت یا د حجراتو د تخریب مخنیوي کوي. هغه سیګریټ څکونکي چې کوم سیګریټ څکي، دی واغ انټي اوکسیدانت مواد چې کوم د بدن د حجراتو له تخریب سبب کیږي، دغه مواد ډیر کم لري. بل دی چې یو څوک چې سیګریټ استعمالوي، د دې دفاعي سیستم مخکې نه زیانمن شوی وي، هغه ډیر اساس وي دی التهابي میډیاترونو د دې پسو کې فرازيږي کوم چې د التهاب او د انتاناتو لپاره زمينه برابروي. ورسره د سیګریټ استعمال له امله د سږو نارماله وظیفه چې هغه په سمه توګه نه اجرا کیږي، نلمدی کبل دیو دفاعي سیستم پاتې راځي او هغه انټي اوکسیدانت چې بدن په نارمل توګه تولیدوي نشي تولیدولی، ترڅو چې د بدن د حجراتو له تخریب مخه ونیسي او یا تخریب شوی حجرات بیرته دوباره جوړ کړي ترڅو خپل وظیفه په سمه توګه اجرا کړي.
په افغانستان کې څه باندې 10,000 کسان البته په سیګریټو باندې یا تنباکو باندې عملي دي، چې اکثریت د دوی ځوانان دي. دې ته په کتو چې تاسو په خپله په طبي برخه کې زده کړې کړي او په دې ټولنه کې اوسېږي او خصوصا تاسو یو ځوان یاستئ، د عملي کېدو علت دلته د ځوانانو په څه کې ویني چې ډېر ځوانان تنباکو ته مخه کوي؟
ګورې، زیاتره ځوانان داسې فکر کوي چې سیګریټ کوم روغتیا ته تاوان نه لري. دوی د سیګریټو د استعمال نه یو سټایل، یو موډ، یو فیشن ګرځولی دی. دوی هغه ځوانان چې سیګریټ نه استعمالوي داسې فکر کوي چې دوی زمونږ پر وړاندې د بدن مقاومت کمزوره دی، مونږ قوي احساس کوو. بل د سیګریټو په تړاو باندې دلته هغه سم پوهاوی نه دی وړاندې شوی ترڅو چې ځوانان د سیګریټو د زیان څخه خبر شي. هغه د سیګریټو د زیان څخه د ناخبرېدو لامل دا دی، کوم پوهاوی چې د سیګریټ پر وړاندې نه دی ترسره شوی. تاسو وګورئ که د نشه یي توکو مبارزې د ریاست څخه یو تپوس وکړي، د دوی په دې تېر کال کې یو اعلان یو راډیو یو ټلویزیون ته هم نه دی ورکړی ترڅو چې د سیګریټ د استعمال د زیانونو څخه خلک خبر شي.
یو بل مسله ډاکټر صاحب چې دا هغه کسان چې تنباکو استفاده کوي، دوی اکثریت باسواده دي او محصلین هم دي. دوی انګیرنه دا ده چې تنباکو استعمال دوی ته ذهني آرامي ورکوي د درس پر مهال او د زده کړو پر مهال باندې. آیا تنباکو کولی شي د انسان ذهن آرام کړي که دا یوازې یو تصور دی چې انسانانو په نسبت د محصلینو او د متعلمینو په نسبت راپیدا شوی؟
ګورې، څوک چې سیګریټ استعمالوي دي ته یو کاذب ډول ذهني آرامتیا رامنځته کیږي. هغه ذهني آرامتیا یو سایکولوژیکل توګه وي، دوی په هغه واقعي او حقیقت توګه دغه ذهني آرامتیا نه وي موجود. هغې وجه دا ده چې موږ ستاسو په دماغو کې یو مونو امینو اکساید انزایم لرو. دغه انزایم چې د ډوپامین اضافه مقدار د بدن څخه له منځه وړي. کله چې یو سیګریټ څوک استعمالوي، د دغه انزایم په فعالیت کې کموالی رامنځته کیږي او ډوپامین زیات افرازیږي. کله چې ډوپامین زیات افراز شي، ډوپامین وظیفه دا ده چې موږ تاسو خوشحالي، آرامتیا او ذهني سکون رامنځته کوي. نو سیګریټ استعمال کوونکي ډوپامین زیات لري، د دې له امله کاذبه توګه ذهني سکون رامنځته کیږي، بلکې حقیقت کې دغه ذهني سکون دوی ته په زیان او تاوان اوان تر مرګ کچې پورې رسیدي.
د روغتیا نړیوال سازمان د ځوانانو غوښتي چې د تنباکو د کنټرول په برخه کې د سي ادارو سره مرسته وکړي. تاسو په نظر ځوانان څه کولی شي په دې برخه کې، څه ډول مبارزه کولی شي د تنباکو پر وړاندې؟
یو ځوان په صفت په نور څه نه وي، د هر یو ناروغۍ پر وړاندې مبارزه کول دا یو مالي سپورټ ته ضرورت لري. په نور څه نه وي، هر یو ځوان چې کومه وسیله لري د هغې څخه استفاده وکړي. لومړی دا زه خپل یو ځوان یم، زما وسیله همدغه انټرنیټ دی. په کلي کور کې چې څوک سګرټ استعمالوي، هغې د دغه زیانونو په تړاو باندې خبر شي، تر څو هغې ته زیان باندې پوه شي. تاسو سګرټ استعمال ستاسو صحت لپاره تاوان دی. همدارنګه په فیسبوک کې کولی شي، اجتماعي رسنۍ دي، د دې د لارې دوی کولی شي چې عامه پوهاوی ترسره کړي. نو یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه هغه لومړني کوم وسایل چې دوی په لاس کې د کمپاین او د دغه لپاره لري باید هغه څخه استفاده وکړي.
اوس نوې ځوانان چې دي، د تر ډیره دوی چې تر ډیره د موډ او سټایل لپاره د دینې استفاده کوي، چې متاسفانه دا ډیر مخالف او زیانونه لري. کورنۍ څه کولی شي؟ دوی مسؤلیت څه دی په ځوانانو په وړاندې، خصوصا د دوی د روږدي کېدو په تنباکو باندې؟
بالکل، لومړنی کنټرول په ماشومانو باندې، په ځوانانو باندې هغه د مور او پلار حق دی. کله چې دوی د کنټرول څخه بهر وځي، بیا دا د دولت مسؤلیت کېږي، د اجتماعي دغه مشرانو مسؤلیت کېږي. لومړی کنټرول چې د مور او پلار او د کورنۍ څخه خراب شو، هغه بیا نه دولت کنټرولوی شي، نه په عامه کېږي. مور او پلار او یا مشر رول یا د کورنۍ سرپرست ته پکار دی چې دغه نوی زلمی شوی ځوان دا له چا سره کینی، د چا سره رابطه لري، خپل درس وایي که نه وایي، د دې هغه جدي څارنه او مراقبت پکار دی. هغه لارې چې کوم چې غلط لارو ته دقیږي، د دې ملګري انډیوالان باید چیک شي، تر څو یو سګرټ څنګه په یو ډله کې موجود وي، دغه ټول په هغه سګرټ باندې غلط کمپین ورته کېږي، اخته کېږي.
د تمباکو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر طارق حبیب سره زموږ د همکار مرسجن ارسلان مرکه اورېده.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو. او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه وي خو اکبر لا کور ته نه وي راغلی. مور او پلار ته د ډیرو اندېښنو د لاسه خوب نه ورځي. دا چې اکبر ولې تر نیمه شپې پورې کور ته نه دی راغلی، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام زویا، خسته چې په خیر راغلی. نیمه شپه سوه، له ډېرو اندېښنو خوب نه راته.
اکبره، ته خو تر پایه سړی نه شوې.
ولې بلاره، ما څه کړي دي؟
ښه وایې، ولې هلک ته ناقه پکارېږي؟
ښځې، دا ټول ستا بې ځایه نازونه وو چې هلک دې ځای ته راورسېد. ته خدای، دا وخت کور ته دې راتلو دی؟ د ده د لاسه خلک ما ته پیغور راکوي، وایي زوی دې پوډري دی.
او سړیا، دا خو د حل لاره نه ده. الوکې وې شفاخانې ته بوزه چې علاج یې وسي. په پیغورو خو څوک نشه نسي پرېښودلی.
ښځې، ته یوه شېبه چوپ شه چې زه اکبر پوکم. زه دې سره پوهېږو، ته ډېرې خبرې مه کوه. ګوره اکبره، ته یوازې دوې لارې لرې، یا به نشه پرېږدې او یا به دا کور. اوس ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې.
ګور پرېږدم، خو نشه نشم پرېښودلی. بس دا کور دې تاسو ته مبارک وي، زه نه ولاړم.
والکه ودرېږه، په دې نیمه شپه چیرته ځې؟ زما خبره واوره والکه.
بس دی نو، دا کور دې تاسو ته مبارک وي، زه ولاړم.
بس دی، ډېرې زارې مه ورته کوه، پرېږده چې ولاړ شي. پوډري زوی نه زوی؟
تم ځان ته پلار وایې؟ تو خدای، دا دې حل لاره ده. پوډري په خپل سر نشه پرېښودلی شي.
ولې نشه پرېښودلی؟ ماشوم خو نه دی، ځوان هلک دی، دی په خپل خیر او شر نه پوهېږي.
نصیحت به مو ورته کړی و چې علاج ته غاړه کیدی، بیا به مو علاج کړی وای، وروسته به مو کار ورته پیدا کړی وای چې پام یې په بله سوی وای. په زور خو د نشیانو علاج نه کیږي.
تیاره مه سوخېږه، بس نور د ده کار دی چې نشه پرېږدي او که کور. ما خپله فیصله ورته واوروله.
ستا د دغم فیصله سي، تا خو خپل زوی په خپل لاس د بلا خولې ته ورکه.
ما ولې د بلا په خولې کې ورکه؟
پخوا خو لا ښه و، ماښام به کور ته راته، اوس به ټوله شپه ورځ له پوډریانو سره پوډر څه کوي.
زما یې د بلا چې په کنډوالو کې شپې تېروي او که په هوټلو کې. ما ورته وویل چې یا به کور پرېږدي او یا نشه، خو ده د نشې لاره خوښه کړه.
او سړیه، هلک اوس د نشې په دام کې نښتی دی، خپله ځان نسي خلاصولی، باید موږ یې را خلاص کړو. دغه مو مشر زوی دی.
او ښځې، درته ومې ویل چې اکبر اوس ماشوم نه دی، زلمی دی او عقل لري. دی باید خپله پوه شي چې نشه یې ژوند تباه کوي.
زه ستا خبره منم چې باید اکبر نشه پرېږدي، خو نشه پرېښودل هم دومره اسانه کار نه دی. باید موږ مرسته ورسره وکړو. اوس به یوازې پوډر څه کوي؟ که په کنډوالو کې واوسي، خدای مکړه په نورو ناروغیو اخته نه سي.
په هر شي چې اخته کېږي زما یې د بلا. ما ورته ویل چې نشه پرېږده، خو ده ونه منله.
جنه یو پوره خوراکه چې په خدای خمار خمار یې.
آن داده بادره پوره دی تر تا قربان شي.
یار خیر بیسی، خدای دی تل خوشحاله لره. په ما خو دې ثواب وکړ.
خدای دې ټول یاران خوشحاله لري.
نو ولې ورته ګورې زوروره؟ دا مخکېشه چې په ګډه پوړۍ سره ووهو. دا خو د انډیوالۍ نشه ده، یوازې کله خوند کوي.
بس اکبرجانه، ستا دې نوشه جان شي، زه یې نه وهم.
ولې نه وهې؟ تو خو د لسو کالو عملی.
زما نور له نشو څخه توبه ده. نن مې پلار راځي، له هغه سره شفاخانې ته ځم او د ځان علاج کوم.
ډېر ښه، نو بیا به څه کوې؟
پلار مې راته وویل چې ته په هر شي خوشحاله کېږي او هر څه وایې زه یې منم. تر علاج وروسته واده درته کوم، بیا به دوکان درته جوړ کړم چې پام دې یو په بله شي.
ماشاءالله، ته څومره مهربانه پلار لري. خدای دې سیوری ستا له سره نه کموي.
آمین. اکبر، که زما خبره منې، راځه تا هم نور پوډر پرېږده. ته ورته وګوره، په دې مردارو لښتیو کې ژوند کوو او ټول خلک کرکه راڅخه کوي. تو خدای دام ژوند دی.
شیرجانه، ته ښه وایې. رښتیا هم دا ژوند د انسان په ډول نه دی، خو نشه یو دام دی. که څوک پکې بند شو، خپله ځان نشي خلاصولی. باید پلار، مور او کورنۍ غړي ورسره مرسته وکړي. ته دا لس کاله کېږي چې پوډر څکوې. که دې پلار نه وای، تا خپله نشه پرېښودلی شوای.
یاره رښتیا هم چې که پلار مې نه وای، ما خپله دا غم لړلی پوډر نه شوای پرېښودی. نو ته خو هم شکر دی پلار لرې، زما سره په علاج کې مرسته نه کوي.
او زه هم پلار لرم، خو د پلار غوندې مهربان نه دی. زما سره یې هیڅ مرسته ونه کړه، نه یې د علاج په باره کې مرسته راسره وکړه او نه یې په یو کار مصروف کړم. بس له کوره یې وژړنو ویل زه هم ورک زه.
خیر دی، زما سره ولاړ چا. زما پلار به دې شفاخانې ته بوزي او علاج به دې وکړي.
نه نه، درسره ځم. پلار مې وایي چې زه په تا شرمېږم. وایي ما ته خلک د پوډرې پلار وایي. زه مې له پلار څخه قصاد اخلم. پرېږده چې زما تر مرګه پورې خلک ده ته د پوډرې پلار وایي. شیرجانه، ته یو نیکمرغه انسان یې چې داسې مهربانه پلار لري. وزه یو ډیر بدمرغه انسان یم. زه د نشو په دام کې راګیر شوی یم، خو پلار مې په رڼو سترګو نظاره کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.